اوریدونکو د مچاله ریډیو په روانو خبرونو کې د خپل کوربا اسلام الله مومن سلامونه منې وخت ورځې یو بجې شوې نن د اتوار ورځ د 2015 کال د مئی د میاشتې 14 نیټه ده. په دې غړي کې تاسو ته خبرونه به وړاندې کوو، د غرنګي رپورټونه لرو او په وروستۍ نیمایي کې به ادبي خبرونه د باختر ستوري هم وي او د غرنګي نړیوالو او کورنۍ ورځپاڼو ته به کتنه هم کوو. په لومړۍ ورځو انیسه اجمل ته چې تاسو ته تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنو چارو سلاکار ویلی دی ترهګر د پاکستان او هند ګډ دښمنان دي. افغان امنیتی چارواکي وایي چې په هلمند ولایت کې د وسلوالو په یو برید کې لږ تر لږه 10 پولیس افسران وژل شوي دي. او په ختیځ اوکراین کې نامعلومه وسلوالو شپږ یاغیان وژلي دي. او ست خبرونه تفصیل، د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلی دی ترهګر د پاکستان او هند ګډ دښمنان دي. د خالی پرس د خارجه دفتر لخوا په خبري شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې پاکستان ته د هند د دفاع وزیر پاغه بیان سخته اندېښنه ده چې هند به د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په نور هوادونو کې کار روانه کوي. دا خبره د سرتاج عزیز په حواله شوې ده. نو مړی وایي چې د هند د دفاع وزیر له بیان سره د پاکستان د اغه موقف پخلی شوی دی چې ګنې هند په پاکستان کې لاس وهنه کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وای د ملي امنیت د ادارې او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI ترمنځ د همکاري او تفاهم لیک به تر سیاسي کتنې وروسته لاسلیک شي. د دې ادارې وای نجیب منلی پرین مشال لیډیو ته ویلي دي د کابل اسلام آباد ترمنځ د دې تفاهم لیک په اړه خبرګونونه د واسو پر اساس او لوخته مخ کې وو. نجیب منلی زیاته کړه چې دا سند د افغانستان د امنیت لپاره ډیر مهم دی او داسې مهم اسناد باید پټ پاتې شي. افغان امنیتی چارواکي وایي چې په هلمند ولایت کې د وسلوالو په یو برید کې لږ تر لږه 10 پولیس افسران وژل شوی دي. په هلمند کې د ګډې همغه د دفتر مسؤل محمد اسماعیل هوتکی نن مشال ریډیو ته ویلي دي وسلوالو طالبانو په سنگین ولسوالۍ کې په امنیتی پوسټ برید وکړ او 10 افسران یې وژل. دغه په خبره وسلوالو طالبانو درې نور پولیس افسران له ځانونو سره بوتللې دي. وسلوالو لا په دې اړه سن دي ویلي. بلخوا په میدان وردګو کې د عامو وګړو په ګاډي چاودنه شوی چې پکې دوه تنه وژل شوی دي. د میدان وردګو د والی بیان عطا الله خوګیانی نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې نن ساري او ګاډي د دای میرداد له سلطان خیل څخه روانو چې د سړک ګاډي په چاودنه وشو. په پیښه کې شپږ تنه زخمیان شوي هم دي. د پیښې پړه لا چا نه ده منلې. بلخوا په شمالي وزیرستان کې نامعلومه وسلوالو په امنیتي ځواکونو برید کړی چې پکې څلور سرتیري وژل شوي دي. په سیمه کې چارواکو بیګا مشال لیډیو ته ویلي دي چې پر ناوخته په د تخیل سیمه کې د امنیتي ځواکونو په ګاډي ریموټ کنټرول چاودنه وشوه چې پکې څلور سرتیري وژل شو او دوه زخمیان شول. د پاکستان وزیر اعظم د راتلونکي زیارت پر ستولګوندی زغوند را بللې ده چې پکې به د کاشر گوادر کوریډور پړه باس کیږي. د مشال ریډیو خبريال نن د پاکستان د سرکاري ریډیو په حواله وایي چې د ټولګوندی زغوند بعد وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د راتلونکي زیارت پر اسلام آباد کې کیږي چې پکې به نوموړي د کاشر گوادر اقتصادي راهداري لارې پړه ټولګوندونه په باور کې اخلي. په پاکستان کې اکثره ګوندونه وایي چې حکومت د چین تر بلوچستان د کوریډور زړه نقشه بدله کړې ده او په پښتون میشو سیمو د تیرولو پر ځای پنجاب تړوي. خو بیا حکومت په دې ریسټیچ د دې منسوبې نه بټولو سبوته ګټه رسیږي. د پاکستان حکومت وايي په کراچۍ ښار کې د ایگزیکټ اداري پر ضد د پلټون لپاره به د نړیوالو سیړونکو د مرستو غوښتو هڅه کوي. د کورونا چارو وزیر چودري نثار علي خان پرون ویل چې پراتلونکو دوه ورځې کې به د امریکا د استخباراتي وفاقي ادارې FBI او د نړیوالو پولیسو انټرپول ادارې ته د مرستو غوښتو لپاره د غوښتنو پیغامونه لیږي. نثار علي خان زیاته کړه چې په کراچۍ ښار کې د ایگزیکټ په نوم د دې ادارې په اړه ابتدایي سیړنې پراتلونکو له سر ورځې کې بشپړې کړي. په دې وروستیو کې نیویارک ټایمز رسپانه خبر خپور کړی و چې د ایگزیکټ په نامه ادارې د فرضي سکولونو لپاره د بپانو یو شبکه جوړه کړې ده او د جالي ډیګرو خرڅولو په بدلې په میلیونونه ډالر ګټلې دي. خو ایگزیکټ ادارې ټول تورونه رد کړې دي. په کوارټ کې د یو کورچت دراورتي دوه لکبله د یوې ماشومې په شمول درې خزي مړې شوې دي. د کوارټ پولیسو بیان فضل نعیم مشالې ډیو ته نن ویلي دي دغه پیښه نن ګړې بارام خان کې شوې ده. د دې کور د چت او غرزدو وجه یوازې تر دې مهال دا خودل کیږي چې دا کچو. د پاکستان مرکزی بانک د سود په شرح کې کمی راوستي دي چې ورسره په د هیواد کې د اقتصادي ودې زیاتېدو هیلې پیدا شوې دي. د پاکستان د سټیټ بانک چارواکو نن مشالې ډیو ته ویلي بخنه غواړم چې چارواکو ویلي دي چې دوی دا شرح د 8% نه 9% ته راوستې ده چې دا کمی د 1903 او یایم کال وروسته په لومړي ځل شوی دی. د شمالي وزیرستان د تعلیم څنګه چارواکي وای په سپینوام او شوا تحصیلونو کې د سرکاري سکولونو استادان خپل حاضری یقیني کړي. د شمالي وزیرستان د تعلیم څنګه مشر ګل سعید نن مشالې ډیو ته ویلي دي که په تحصیل سپینوام او شوا کې استادان خپلې ذمہواري په سمه توګه نه پوره کوي نو پر ضد به قانوني کاروایی وکړل شي. ریپورټونه وایي چې په ختیځ اوکراین کې د نامعلوم وسلوالو په برید کې د روسي پلوه بلتون غوښتونکو یو کماندان الکسی موزګووی سره د لږ تر لږه شپږو یاغیانو وژل شوی دی. په لوهانسک سیمه کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې یوې خبري ادارې پرون ویلي دي د یاغیانو دغه کماندان هغه مهال وژل شو چې په ګاډی یې چاودنه وشوه او بیا پې وسلوالو ډزې وکړې. د سعودي عرب چارواکي وایي هغه ځانمرګي برید کوونکي چې د مای په 22مه نیټه د شیاګانو په یو جمعه د برید په ترڅ کې 21 تنه وژلي وو له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تړاو لري او د سعودي عرب اوسیدونکي دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې دا برید کوونکي صالح بن عبدالرحمن نومیده چې په نجد صبح کې د داعش وفادارې یوې سعودي سختدریزې ډلې سره اړه لرله او سعودي چارواکو ته مطلوب وو. اور اس ته خبر ده چې د ریپورتونو په اساس عراقي ځواکونو د رمادي خارګوټي په ختیس کې سیمه له اسلامي دولت وسلوالي ډلې څخه بیرته په ولکه کې اخیستل ده. د فرانس خبري اژانس دغه کمانډانانو چې نه غوښتل نوم یې واغستل شي په حواله ویل شوې دي چې امنیتي ځواکونو د هوسای باغ سیمه د بیرته اخیستلو لپاره تیر ورځ وختي عملیات پیل کړي وو. د خبرونو پای
اردوونکو خبرونه مولا مشال ډیو وردل چې نیسا اجمل وړاندې کول. تاسو د مشال ډیو خبرونه په مشال ډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې باوري د هند دفاع وزیر ویلی وو چې په خپل هیواد کې د ترګرې د مخنیوي لپاره به په نورو هیوادونو کې کاروایان کوي. پاکستان پر دې بیان سخت غبرګون ښودلی خو یو کارپوه وایي چې ځینې قوتونه نه غواړي چې د یادو دواړو هیوادونو ترمنځ سوله راشي.
ترین باندې حمله شوی وا دوستی بس باندې حمله شوی دي. دواړو طرفونو کې چې کم دهشتګرد دي او چې کم مرغواړي جنگباز خلک دي چې دي چې امن راشي هغه څنګه کاروایی کوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي هغه غبرګونونه چې په افغانستان کې د ملي امنیت د اداریا او د پاکستان د پوځي استخباراتو ترمنځ د تفاهم لیک په اړه څرګند شول بیا اساس دي.
دوه هیوادونو ترمنځ همکاري او فعالیتونه په کوم نظم ډول پلاستیکي دوه مخافه خبره نشته. هغه څه چې ویل شوي دي اشایات او د افوا په اساس ویل شوي دي.
او د باختر ستوري په دې خبرونه کې په قبایلی سیمو کې د امن په حواله د مشورې ریپورت هم لرو.
تن تن خایي به د پښتون ټول انجام خراب کی. پښتون یو شه جدایی به د ماقام خراب کی. کچر یو شو د دښمن په سر به اور بل کو.
نور هم یو شمیر ریپورټونه لرو له مشالې ډو سره اوسه. اوس د خبرونه لومړی ریپورت اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنو سلامتي چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي ترهګر د پاکستان او هند شریک دښمن دی او د ختمون لپاره به په ګډه سره کار کوي. نوموړي دا خبره د هندوستان د دفاع وزیر د هغه بیان وروسته کړي چې په کې نوموړي ویلي وو چې په خپل هیواد کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره به په نورو هیوادونو کې کاروایانې کوي. یاد وی چې په کراچۍ کې د اسماعیلي فرقې په بس تر برید وروسته د پاکستان چارواکو وار په وار تور لګولې چې د هندوستان د استخباراتي ادارې را په ګډون ځنې بهرني قوتونه په پاکستان کې لاسوهنه کوي. دا قسمه بیانونو د پاکستان او هند ترمنځ پړیکو څه قسمه اغیز غورځول شي پر دیړه د ریاض مسخیل رپورټ ورو.
د خلیب ورځ ماخام د خارجه دفتر لخوا جاری شوی او بیان کې د خارجه چارو او کمی سلامتۍ لپاره د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز ویلي پاکستان ته د هندوستان د دفاع وزیر په هغه بیان سخت اندېښنه ده چې وایي خپل ملک کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره به نورو ملکونو کې د غرنګ کاروایی کوي. سرتاج عزیز وایي د هندي وزیر بیان سره د پاکستان د هغه موقف پخلی شو چې هند پاکستان کې لاسوهنه کوي. د مشیر خارجه بیان زیاتوي پاکستان د هند سره ښه اړیکو په پالیسۍ عمل کوي او چې ترهګری زموږ مشترک دښمن دی او دواړو ملکونو لا د دې ختمون لپاره شریکې هلې ځلې پکار دي. د پاکستان او هند تعلقاتو او دغه لړکې د موجوده بیانونو د اهمیت په اړه مشال ریډیو د سیمه ییزو چارو د کارپو او پیښور پوهنتون کې د سیمه ییزو لوستو د څانګې مشر ډاکټر سرفراز خان نه تپوس وکړو، نو دوی وی چې بعضي قوتونه د پاکستان او هند تعلقات ښه کېدو ته نه پرېږدي، خو د دواړو ملکونو سیاسي مشروالۍ او لوړ پوړو له پکار ده چې د بیانونو ورکولو په وخت احتیاط کوي. د زیاتوي
دوستي ترند باندې حمله شوی، دوستي بس باندې حمله شوی دي، بمبې کې هم هندستان پارلیمنت باندې حمله شوی دي، بعض اوقات پاکستان کې داسې کاروایان تقریبا شي. دواړو طرفونو کې چې کم دهشت گرد دي او چې کم نه غواړي جنگ باز خلک دي، چې دي کې امن راشي، هغه سنسه کاروایي کوي.
د یادونې ده چې د تیر زیارت په ورځ خپل یو بیان کې د هندستان د دفاع وزیر منوهر پریکار ویلي وو د ممبئی پیخې پرنګ نورو کاروایانو د اول نه مخنیوي د باره به هندستان چټک ګامونه اخلي، او که د هر بل ملک نه په هندستان کې ترهګری کیږي نو هندستان به هم د ترهګرۍ مقابله په ترهګرۍ کوي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د ملي امنیت شورا وایي هغه خبرګونونه چې په افغانستان کې د افغانستان د ملي امنیت د ادارې او د پاکستان د پوځي استخباراتو آی ایس آی ترمنځ د تفاهم لیک پړه څرګند شول، تر ډیره حده خوشینونکي او مخکې له وخته وو. د دې ادارې ویان د نجیب منلی مشالې ته وویل چې د داسې مهم امنیتي سند پړه باید د اوازو پر اساس خبرونه شي. تفصیل د فرشتي جلالزی په دې رپورت کې وو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د ملي امنیت د ادارې او آی ایس آی ترمنځ د تفاهم لیک په څیر مهم اسناد باید پټ پاتې شي او افشا کېدل یې امنیتي ګواښونه رامنځته کولای شي. د دې ادارې ویان نجیب منلی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د دې امنیتي سند په اړه خبرګونونه د اوازو پر اساس او مخکې له وخته وو.
افغانستان کې ډېر ځل زموږ سیاسيون مخکې له دې چې په موضوع باندې ځان پوه اکثر عمل اختیاری دا نبلای جل نده دیز قام دا کرنشوی پاکشت که دا دو حوادین ترمند همکاره او کلی کنه بمون ازم دا ولی کلاسی دیزی ها دیگه که مخاص خبرم نشتا فقط سه چه ویر شوی دی اشایات و دا افواب اساس ویر شوی دا دورو سرم هر که پامبیل را بنده کلی جید رتل دی که دا خبری دا کرا و نکرا ملمول بسید.
دا افغانستان و پاکستان دا امنیتی دارو ترمز تفاهم لیک متن با تر سیاسی چیرین ورسته لحصلی کیجه. نجیب منولی پرون ازادی راژیو تا وویل چی دا امنیتی همکاروی دا دی تفاهم لیک متن لتخنیکی پلاو کتل شوی او دا سیاسی کتنی لپاره با هم دا دوارو هیوادو پا مسئولو ادارو کی وکتل شی. دا پاکستان پاوز ویلی چی دا تفاهم لیک پر اساس با دوار اداره پا افغانستان و پاکستان کی دا وسلوالو طالبانو پر ضد گرد مبارزه کوی او استخباراتی معلومات بشیری کوی. شاغلی منیلی دا اجرایه رئیس دا ویان دا ایده هم بی اساس بللی چی دا ملی امنیت شورا شاید تفاهم لیک پا هغه متن کی چی ولسمشر او اجرایه رئیس موافقه ور باندې کړی و لاسوهنی کړی دی. دا ملی امنیت د شورا ویان زیاته کړی چی دا اداره د امنیت په ارتباط د حکومت په چارو کې همغږي رامنځته کوي او په تخنیکی مسایلو کې مداخله نه کوي.
تاسو د پرشتي جلال زینا ریپورت اوریدو.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، د شمالي وزیرستان په دته خېلو سیمه کې پرون په یو چاودنه کې څلور پوځیان وژل شوې دي. د ځای چارواکو په خبره دا ریموت کنټرول بمی چاودنه وه. په دې چاودنه کې دوه پوځیان جوړ شوي هم دي. په دغه سیمه کې په تیرو 24 غنټو کې پر امنیتي ځواکونو دا دویمه حمله ده. د دې حملې پلا چا پر غاړه نه ده اخیستې. نور تفصیل سیمینه د مشالې دوه خبريال عمر دراز وزیر کوي.
دولتي چارواکو په وینا 13 ورځ شمالي وزیرستان د داخلو کې یو ځل بیا د فوز گاډو ته سړک غاړې سره ریموت کنټرول بامي چاودنه ورشوي، چې پکې دولتي چارواکو په وینا سلور امنیتي سرتیری وژل شوي او دوه نور ټپي شوي. چارواکي وایي ریموت کنټرول بم باندې د فوز سرتیرو غاړې هغه مهال والوځول شو کله چې دوی د غسیمه کې د معمول پر گشت وو، چې گاډی ته کافی زیان وراوړولې. د دوی په وینا ژوبل شوي سرتیری د درملنې لپاره د بنو فوزی روغتون ته انتقال کړي. استخباراتي ادارو چارواکو هم مشال ریډیو ته د دغه پیښې پخلی وکړو او وژل شوو شمیره سلور او ژوبل شوو شمیره یې دوه ښودلې. وسلوالو طالبانو د دغه پیښې په اړه لا هم څه نه دي ویلي. شمالی وزیرستان د تاخیلو کې د نصرګندا وسلوالو لخوا په څلور ویشتو ساعتونو کې دوه بریدونو کې امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوړېدلې او دریم برید تحصیل شوه کلا باندې د جمعې په ماښام شوی و چې دغه برید کې سجانی مالی تاوان نه و اوړېدلې. شمالی وزیرستان کې فوزی عملیاتو له کابله د فوز په وینا 80% برخه د وسلوالو څخه پاکه کړې، خو شمالی وزیرستان لرې پرتې سیمې د تاخیل او شاوال ډیورنډ کرښته نږدې لا هم کاروایې روانې دي چې د فوز له اړخه وخت په وخت د وسلوالو پر مرکزونو هوایی بمباری کیږي او وسلوالو له اړخه د فوز په ګاډو او امنیتي پوستو باندې بریدونه دوام لري. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د مشال ریډیو خبرونه اوریزو. اسلام آباد ته د پاکستان په پارلمان کې د حکمران ګوند مسلم لیگ نون ځنې غړي غواړي هغه بل د قانون کولو لپاره قومي اسمبلی ته وړاندې کړي چې د دوی په خبره په انټرنیټ باندې ترګرو د فعالیتونو او جرمونو د مخنیوي لپاره کارول کیږي. په همدې حال کې ځنې سیاستوالو د بشري حقوقو کارکونکو اندېښمن دي چې کدا مسوده په اوسنی شکل منظور او قانون ترې جوړ شي نو له خلکو به د بیان ازادي واخلي او ممکنه ده چې امنیتي ادارې د سیاسي ګټو لپاره استعمال کړي او مخالفین پرې وځپي. تفصیل د بشیر غواخ په رپورټ کې.
د پاکستان د قومي اسمبلی د معلوماتي ټکنالوژي قائمه کمیټي د غنو اعتراضونو وروسته د انټرنیټي جرمونو په اړه قانوني بل یا مسوده د بدلون لپاره د دریو کسانو یو کمیټي جوړ کړی دا چې راتلونکي هفته به خپل کار شروع کړي. پر دې بل د معلوماتي ټکنالوژي د پوهانو، زینو سیاستوالو، د مدني ټولنې یا سیول سوسایټي غړو او د بشري حقوقو لپاره کارکونکو لخوا نیوکه شوې وي او ویلی وو چې د سربال خلکو ازادي واخیستل شي. په نوی جوړ شوی درې رکنی کمیټه کې شامل د متحده قومي موومنت د پارلیمنت غړي سید علي رضا عبدین مشال رډو ته په دې اړه ویل چې د دې بل وروسته به حکومت کولای شي پر انټرنیټ د خلکو فعالیتونه وڅاري. نوموړی وایي تر هغې به دا بل پارلیمنت ته د منظورولو او قانون جوړونې لپاره نه ورځي تر څو چې د بشري حقوقو خلاف ممکنه کاریدونکو برخې ته لری شوې نه وي.
12-13 کلاوزز هې جس میں چینجز
دی بل کې دولس یا دیالس داسې زینې دي چې د مدني ټولونو غړي یا بیخی لري کول غواړي یا پکې د بدلون مطالبه کوي. د دوی په شان زموږ هم د اندېښنه وا چې حسینه حکومت د دې قانون په ذریعه واړه سیاسي ګوندونه یا نور عام خلک وځپي. پاکستان کې د قانون د عملي کولو لوی مشکل شته دي. مثلا تحفظ پاکستان قانون د مذهبي ترهګرۍ، سغدریزي او بنسټ پالنې خلاف هغه عمره ونه کارول شو لکه څومره چې تری د نورو خلاف ګټه واخستل شو.
د معلوماتي ټکنالوژي پوهان وایي که په دې بل کې بدلون ونشي او په اوسنی شکل په قانون بدل شي نو بیا به څوک په ټولنیزو رسنیو یا ویب سایټونو او همداراز پر ټلیفون او ټلویزیون پر حکومت او امنیتي ادارو تنقید نشي کولای. د ډیجیټل رائټس په نامو پر انټرنیټ د بیان د ازادۍ لپاره کارکونکو ادارې مشره نگهداد چې د تیر جمعې پورزي د لړکی د سېنات یا د کمیټې غړو سره ملاقات کړی وو د خپل اندېښنو په اړه مشال ریډیو ته ویل
د قانون سره با چارواکي بیخي ډیر واک لاستراوړي. دوی بیا کولای شي چې د موبایل او انټرنیټ پاکستانی استعمالونکو معلومات نورو هیوادونو ته ورکړي. نو ویره دا چې د عدالتي مداخله بغیر به د خلکو څارنه کیږي. بل د تشویش خبره دا ده چې د قانون سره با امنیتي ادارې هر څه د خپل خوښې مطابق تعریفوي او د هغوی تر مخه به د خلکو خلاف کاروایی کوي.
دا په داسې حال کې ده چې حکومت بیا بیا ویلي چې د دې قانون جوړولو لوی مقصد پر انټرنیټ د ترهګرو د فعالیتونو مخنیوي کول دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي د ترهګرو مخنیوي معنا دا نه ده چې له خلکو دي د بیان ازادي واخیستل شي. د دې کمیشن د خبر پښتونخوا څنګه مشر شیر محمد خان نن په دې اړه مشال رډیو ته ویل
د هر بشر چې دی داغه د ذاتی ژوند داغه د خپل پردي دا داغه شرانو حق اسلامي تور او د ملک د قانون په ورهم داغه حق دی. د قانون سره مده چې هغه حق چې دی هغه د خلکو نه هغه ستې کیږي چې مده چې طریقې کار چې کوم هغه وزکر دی نو هغه طریقې کار هم دومره زیات لکه غیر قانوني او غیر انساني دی چې بس د شک په بنیاد باندې هم چې یو سړی مطلب چې یو سړی اراده نه وي کړی خو شک پې وشي چې د ده دا نیت دی دا اراده ده چې دی به دا دې دپاره استعمالي نو د هغه خلاف هم دې کاروایي چې دی نو هغه حق لري.
د قومي اسمبلی د غړو په خبره دا قانوني مسوده چې کله د اړوندې کمیټې څخه منظور شي نو بیا به پارلمنت ته ځي او تر هغې وروسته به د قانوني حیثیت خپلولو لپاره سنټ ته ورځي.
تاسو د سایبر کرایم بل په اړه د بشیر ګواخ رپورټ اورېدو. زو سواته د سوات په بنګوره پریس کلب کې د غیر سرکاري ادارې میډیا هاوس تر سوري لاندې د مقامي حکومتونو په اړه د پوهاوي یو سیمینار شوی دی چې تفصیل یې د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې.
سوات پریس کلب منګوره کې یو شمیر خبریالانو ته د مقامی حکومتونو عیني حیثیت، ذمہواری او د ملک په ترقی کې کردار لوبولو په اړه سیمینار ته ایمل خټک چې د جمهوریت پرمختګ لپاره هلې ځلې کوي ویل چې د نوي نظام باندې لومبۍ پوهه راوستل دي هله ترې پوره پایده پورته کېدی شي.
تر څو پورې خلک په دې سیستم باندې پوه نه نو تر هغې پورې د دې سیستم نه مستفید کېدی نه شي، فائدہ نه شي اخیستی. ولې چې دې سیستم کې هغه نه پوهېږي نو هغوی ته پته نشته چې هغه کوم ځای کې خپل مسله د هغوی مشکل نه مسله ده هغه چاته هغوی پیش کړي څنګه پیش کړي او کوم ځای ته لاړ شي د خپل مسلې حل لپاره. نو زما په خیال باندې دې کې دا صحافیانو ډېر زیات رول جوړیږي.
د میډیا هاوس ډایرکټر او پیښور پوهنتون جرنلزم څانګې پخوانی مشر شاه جهان ویل چې مقامی حکومتونه د یو ملک په ترقۍ کې لوی کردار لوبولی شي ولې د بده مرغه دغه نظام زموږ په وطن کې ودې ته نه دی پرېښودی شوی.
بدبختی دا ده چې دې سره دې سیستم سره همیشه لوبي شوي دي کوم چې یو بنیادی لکه لاندې پورې د ډیموکراسۍ یو ضروري ستن ده چې د هغې ریښې لاندې پورې خلکو پورې ځي. هغه سیستم باندې مونږ نیو پوه نو دې باندې زمونږ هغه مقصد دا دی چې خپل ځان پوه کو جرنلستانو کم کمیونټي چې دا دی سره په دې موضوع باندې خبرې وکړو یعنی جرنلستان د دې جوګه شي چې ولس پې پوه کړی شي.
د پیښور پوهنتون جرنلزم یو استاد علي رحمان په دغه موقع وویل چې خبریالان دې لړکې مهم کردار لوبولی شي او دوی هڅې کوي چې د خیبر پښتونخوا 25 ضلعو کې خبریالان په دا اړه خبر کړي.
دې پوه کې مونږ بنیادی طور باندې د بنیا مقامی حکومتونو چې کوم بنیادی اختیارات دي داغه باندې خبره کړې ده او د تاریخ حوالے سره خبره کړې ده او د میډیا سر رول جوړیږي. نو
د سوات پریس کلب صدر حضرت بلال دغه روزنه ډیره ګټوره وګرځوله.
زه به سيتي صافي د سوات د دې خبرې د استانو کوم د یو پروګرام ده او دا چې پروګرامونه کا آینده لپاره هم موږ کټ کیږي نو دا به د دې نظام لپاره خصوصا او د قوم لپاره ډېر پیندنه کوي.
د غرنګ یو بل خبريال ناصر علم وایي چې دینه دوی ته یو شمېر معلومات ترلاسه شول
په دغه سلسله کې د غیر جانبدارانه ریپورتینګ یا د دې لوکل ګورنمنت چې کوم نمائندگان دي دغه د ذمہواریانو یا د غوسمره فند ده موږ دا پته نو اخو نن چې کوم یو ورځ تربیتی پروګرام موږ کوو نو موږ ته ډېر څه زده شو پتن ما ته بخپل ډېر څه زده شو چې را په دې روان الیکشن کې موږ څنګه کردار ادا کوو یو غیر جانبدار صحافي به څنګه کردار ادا کوي او څنګه رپورټینګ وکړي.
د میډیا هاوس دغه سیمینار کې ویل شول چې مقامی حکومتونه او بلدیاتي ټاکنې بیل بیل عمل دي. مقامی حکومتونو ته د پاکستان په عین کې یو شمیر ذمہواری ورکړی شوې دي ولې د ناپوهۍ له وجې دغه نظام هغه رنګه پرمختګ نه کوي. دې لپاره په ټولنه کې د پوهې راوستلو ضرورت دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
هم دې موضوع کې پاتې کیږو. په خیبر پختونخوا کې په دیرشمه مای کې دونکو بلدیاتي یا ولسواکۍ ټاکنو لپاره د صوبې په ښارونو او کلیوالو سیمو کې انتخاباتي مهم روان دي. د عام ورځو په پرتلا تر ماسخوتن پورې په لارو کوڅو کې ګڼه ګوڼه وه او ځای پر ځای جلسې جلوسونه کیږي. دا مولس ځنې وګړي وایي چې دوی د وټونو غوښتنو کول وجې په عذاب شوي خو بیا ځنې وایي چې دغه ګرماګرمۍ سره خوشحالي راځي او درنګ دوی ته خوندونه اخلي. تفصیل د زلن سبزی په رپورت کې.
په خیبر پختونخوا کې د بلدیتی ټاکنو لپاره امیدواران کلی په کلی او چم په چم جلسې جلوسونه کوي او د وټون لپاره د کورونو دروازې ټکوي. په دیوالونو، گاډو او رکشو د امیدوارانو پوسټري لګیدلې دي او په حجره، لار او بازار کې هم د عام اولس لخلو د بلدیتی ټاکنو بحثونه تر وګو کیږي. د بلدیتی ټاکنو د جنرال کونسلر یو امیدوار امیر فروش د خپل انتخابي مهم په اړه مشال ریډیو ته وویل:
دروازې ګرځم او ته دا لغه کوم چې زاجدیمه
بس پل خواه تو گره آقا چاله ووٹ ورکه چه ستاسو ده ووٹ اکداری پا کسو که پا کورونو که ده ده لارو کسو که گردم خود دروازه دشپی نه دشپی بس ده خلق تره ده چه تو ورده که این عذاب جوری که تا تا اولتا کنزل که نو ده دین غوار خبر داره چه بس ده دروازه نمونه چه ده تلی نی
ده متیای او بیسکوتو کاروبار که اون که تاج محمد وای چه ده ووٹونو پا غرز ده بلدیتی تاکونو دو میدوارانو کور پا کور او دکان پا دکان گرزی دو لوجه ده کار کولو تا نسمیگی
ډیر زیات خلک ولاړ لې نو اسی زتا نه دا تاسو کوم د دې یو یو سړی ډله چی راځي ها نو دا بر کار ته و باسي یا بده نو باسي تقریبا دروازه د یو سړی کسان نه دین اوم شل زله بتا ته ور ډبیږي دو جرنل له طرف نه سالور زله بر تر کسان د طرف نه ور ډبی دا دروازه بد دین کار نه کیږي یار لکه کوټه کټ کې ناشته نه چینو ها نو پدی باندې غته مونږ تنګ شوی نو الیکشن خو خشهره
خو بیا د کلیوالي سیمې د جنرال کونسلر یو امیدوار وارث خان وایي چې دی ووټ په داسې طریقه غواړي چې څوک پرې پازابیږي نه
چې زه په دامش د زمیندار پیښو دی چې کم کاند دغه په سیزن فل ووټر پسې کاغذ زمینداری کوي کاغذ لو کوي کاغذ تماکوم کوي هر څه چې کوي په هغه کار کې وسره شامل شم کاغذ درخواوي چې یاره ته سالار صاحب دا کار مه کوه خو بیا هم د هغې باوجود زه هغه خپل کار هغې سره جاري ساتم بل خبر هم د ووټو کوم او هغې سره په هغه کار کې
د سوابې سیمې یو اوسیدونکي محمد الله په وینا چې د ووټ لپاره امیدوارانو دې هم په عذاب کړی دی خو بیا هم بلدیتی ټاکنو او د هغې هلو ځلو ته خوشحاله دی
نو زه خوشحالیږم ګرم میدان دی منډې تړلی وو ټوله شپه دروازې هم ګرځو د شپې هم ګرځو پاپسې دنیا خلک راځي تنګۍ مې ډېر خو لکه بار خلزم نه هغې او سلاب ځای وکم چې زه وایم یاره دې خفه نه شي عزیز ولی دا کلی دی نو څوک په خفه کی نه په 30 تاریخ به دا موخیم ختم وي زه ډېر خوشحاله یم چې ښه ښکلی کمپین روان دی په طریقه کېږي او جنگ جګړې او دا کیسې پکې نشته ښه ښکلی پروګرام کېږي
د خیبر پښتونخوا الیکشن کمیشن تر مخه د ووټونو اچولو د ورځې څخه 28 غنټې وړاندې یا د 28 مئی د شپې 12 بجې به انتخابي مهم چلولو باندې بندیز ولګي زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور
تاسو د زلان یوسفزی ریپورت اوریدو او اوس درته یو مقاله هم وړاندې کوو ډیلی ټایمز ورځپاڼه په خپل اداره کې لیکي چې سعودي عرب له پاکستان نه د اټومي وسلو اخیستو اراده لري خو بیا د سعودي عرب چارواکي وایي چې داسې هیڅ پریکړه نه ده شوې لیکوال د ادارې په وروستۍ برخه کې د اگزیټ ادارې په اړه هم لیکلي دي چې پکې راغلي دي باید پاکستان د یادې ادارې پر ضد د پلټن لپاره د بهرنو څېړونکو مرسته واخلي د ادارې مهم ټکي درته زموږ همکار انیس اجمل وړاندې کوي
ډیلی ټایمز ورځپاڼه په یو اداریا کې لیکي د سنډے ټایمز په یو رپورټ کې د یو امریکایي چارواکي په حواله ویل شوی دی چې سعودي عرب له پاکستانه د اټمي وسلو اغیستو ستراتیژیکي پریکړه کړې ده په داسې حال کې چې د سعودي په مشرۍ ائتلاف د یمن د یاغیانو پر ضد بریدونه کوي د راپور په خلکو کې اندېښنې راپورته کړې دي چې ګنې پاکستان به د خپل اتحادي هیواد اټمي ملاتړ کوي بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله د زیارت په ورځ خبری غونډې ته ویلي دي چې د سنډے ټایمز ورځپاڼې دا خبر بے بنیاد ده نوموړي د دې خبری وضاحت کول سره ویل چې پاکستان بل کوم هیواد ته د وسلو ورکولو هیڅ اراده نه لري او د پاکستان اټمي پروګرام په قانوني توګه یوازې د خپل دفاع لپاره دی سعودي عرب د وسلو د نه غسولو لپاره پر یو تړون لاسلیک کړی دی او د سعودي د دفاع وزارت یو چارواکي د سنډے ټایمز دا رپورټ رد کړی دی او ویلي دي چې دا یوازې ګنګوسي دي نوموړی وایي چې سعودي عرب چرته هم د اټمي وسلو د ترلاسه کولو پریکړه نه ده کړې ادارې د پاکستان د تاریخ په اړه لیکلي دي چې دا به د دغه هیواد په ښه ګټو کې وي چې د بهرنیو هیوادونو ترمنځ په پردی جګړه کې له برخې اخیستو ډډه وکړي ادارې لیکي که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د یمن پنځه وسنی اوربند هرکلی کول یو مثبت ګام دی د هیواد یمن ته د یو میلیون ډالره د بشري مرستو ورکولو ژمنې کړې دي د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په خبري غونډه کې چې کله د خلیل الله نه پوښتنه وشوه چې آیا کوم بهرنی هیواد د پاکستان سره د اگزیکټ ادارې پاړه رابطه کړې دي نو نوموړي په جواب کې ویل چې د امریکا په شمول یو هیواد هم له پاکستان سره د لړکې خپل اندېښنې نه دي شریکې کړې په دې وروستیو کې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو رپورت کې راغلی و چې د اگزیکټ په نامه یو ادارې د جالي ډیګرو خرڅولو په بدل کې په میلیونونه ډالره ګټلې دي خو بلخوا اگزیکټ اداره دا تورونه ردوي ادارې لیکي د پاکستان د پلټنو ادارې اف ای ای په کراچۍ او اسلام آباد کې د اگزیکټ ادارې په دفترونو چاپی وهلي او د سینو کارکونکو نیولو سره اسناد کمپیوټري او نور ثبوتونه هم په ولکه کې اخیستي دي ډیلی ټایمز لیکي داسې امکانات هم شته چې بهرني هیوادونه به د ایکزیکټ ادارې پر ضد په کارروایانو کې د پاکستان ملاتړ کولو کې دلچسپي ونه لري، ځکه په کار ده چې پاکستان د بهرنیو څېړونکو د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره د هغې په برتي کولو فکر وکړي او باید د یادې ادارې پر ضد د مقدمې لپاره ضروري اسناد جمع کولو ته تیار اوسېږي.
دا ونی ساجمل چې تاسو ته د ډیلی ټایمز ورسپاڼې ادارې وړاندې کول او سم ونی ساجمل ته وځو چې تاسو د خبرو لنډیز وړاندې کړئ، ځکه چې وخت شوی یو نیو بچ.
د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو صلاحکار سرتاج عزیز ویلي دي ترهګر د پاکستان او هند ګډ دښمنان دي. د خلی پاورس د خارجه دفتر لخوا په خبري شوې خبر پاڼه کې د سرتاج عزیز په حواله ویل شوي دي چې پاکستان ته د هند د دفاع وزیر په هغه بیان سخته اندېښنه ده چې هند به د ترهګرې د مخنیوي لپاره په نورو هیوادونو کې هم کارروایانې کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وايي د ملي امنیت د ادارې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI ترمنځ ست همکاري او تفاهم لیکبه تر سیاسي کتنې وروسته لاسلیک شي. د دې ادارې وایي نجیب منلي پر مشالې ډیو تا ویلي چې د کابل اسلام آباد ترمنځ د تفاهم لیک په اړه خبرګینونه د اوازو پر اساس او لوخته مخکې وو. افغان امنیتي چارواکي وایي چې په هلمند ولایت کې د وسلوالو په یو بریټ کې لکه لږ لس پولیس افسران وژل شوي دي، بلخوا په میدان وردګو کې د عامو وګړو په ګاډي چاودنه شوې ده چې پکې دوه تنه وژل شوي دي. دغسې په شمالي وزیرستان کې نامعلومه وسلوالو په امنیتي ځواکونو بریټ کړی چې پکې څلور سرتیري وژل شوي دي. د دریو واړو پیښو پړه لاچا نه ده منلې. د پاکستان وزیر اعظم د راتلونکي زیارت پر ټول دلی ته غونډه رابللې ده چې پکې به د کاشغر گوادر کوریډور په اړه بحث کیږي. په کواټ کې د یو کورچا تر ورسېدو له کبله د یوې ماشومې په شمول درې ښځې مړې شوې دي. د کواټ پولیسو بیان فضل نعیم مشاندري او تنین ویلي دغه پیښه نن ګړې بارام خان کې شوې ده. د پاکستان حکومت وایي په کراچۍ ښار کې د ایکزیکټ ادارې پر ضد د پلټنې لپاره به د نړیوالو څېړونکو د مرستو اخیستو هڅه کوي. د سعودي عرب چارواکي وایي هغه ځان مرګي برید کوونکي چې د مای په 22مه نېټه یې د شیاګانو په یو جمعه د برید په ترڅ کې یو ویشتنه وشي دي، ولی اسلامي دولت وسله والې ډلې سره تړاو لري او د سعودي عرب وګړي دي. او د ریپورټونو په اساس عراقي ځواکونو د رمادي خلګوټو په ختیځ کې سیمه له اسلامي دولت ته وسله والو څخه بېرته په ولکه کې اخیستې ده.
اوردونکو خبرونه مولما شالی دی وردل چې یعنی ساجمل وړاندې کول په دې نیمه کې ستاسو لپاره د بختور ستوري او نزاده به خبرونه هم لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته د پاکستان زنو ورسپاڼو په خپلو ادارو کې سره غشتي ریاض مساخیل ته وکړي.
نن د پاکستان اکثره ورسپاڼو خپل ادارې سعودي عرب کې د شیګانو په جمعات کې شوې ځانوجون کې حمله باندې لیکلي دي. د غلړ کې جنگ ورسپاڼه وایي چې سعودي عرب کې دا قسمه حمله کېدل یقینا د فکر وړ خبره ده او د اسلام د مرکز په هي سعودي عرب سره د ټولو اسلامي ملکونو عقیدت هم دی، نو ځکه ټولو اسلامي نړۍ لپاره دا پیښه د برداشت وړ نه ده. ادارې وایي چې داعش وسلوالې ډلې د پیښې ذمہواري اغستې ده، خو دا پیښه په داسې حال کې رامخته شوې چې د منځي ختیځ په اکثره ملکونو کې ناکراری ده او سعودي عرب کې د حمله کولو مقصد د اولس ترمنځ نااتفاقی او مسلکین خطی شروع کول دي. د کوم چې نه یوازې سعودي علما کونسل او د سعودي عرب وزارت دفاع غندنه کړي، بلکې د پاکستان په ګډون د اسلامي ملکونو مشرانو هم د دې کار غندنه کړي ده. اداري اخره کې وایي چې داسې وخت کې د داعش یا نورو بارني لاسونو مخنیوي ډیر ضروری دي، ځکه چې نورو عرب ملکونو او منځي ختیځ کې د روان صورتحال نه ډیر په اسانه انداز لګي چې راتلونکي کې به دا مسله ډیره سنگین شي او د سر با لویه تباهي او بربادي راشي. نو ځکه ضرورت د دې خبرې دی چې اوس نه د دې مسلې مخنیوي وشي. او د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدونکو آج او مشرق ورسپاڼې خپل ادارې خیبر پختونخوا کې د بجلی لوډ شیډنګ کمیدو په حق لیکي. دغه لړکی آج ورسپاڼه وایي چې د خیبر پختونخوا د بجلی محکمې د صوبې یو سل شپږش فیډرو باندې د لوډ شیډنګ ختمولو یا کمولو اشاره ورکړې ده او وایي دا فیصله ځکه شوې چې صوبایي محکمې یو سل شل میگاواټ بجلی په کار راوستو انتظامات کړي دي. ادارې د پیسکو په حواله لیکي چې کومو ځایونو کې اتیا فیصد پورې د بجلی غلا کیږي یا بجلی ضایع کیږي، هلته به د شلو گھنٹو نه تر سلیرش گھنٹو پورې بجلی بندول شي. دا رنګ چې کوم سیمو کې لس اتیا فیصد پورې بلونه جمع کیږي، هلته به بیخی لوډ شیډنګ نه وي. اداري اخره کې لیکي چې د بجلی لړکی د صوبایي حکومت اقدامات د ستاینې وړ دي، خو حکومت لا د بجلی نوې منصوبو باندې هم کار پکار دی چې دغه رنګ د بجلی کمی پوره شي او ورسره صوبایي حکومت لا د وابډا او پیسکو سره مرستې پکار دي چې دا شان د هغه خلکو خلاف اقدامات وشي چې بجلی غلا کوي او کوم خلکو ته چې د بجلی زاړه بلونه پاتې دي د هغه خلکو خلاف هم کاروایی پکار ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو ډان ورسپان لیکي په پاکستان کې په فوزي عدالتونو د نیوکه کیږي چې په دغه کې بعد خلکو بنیادی حقونه لپامه وغورځول شي. ملخو رائټرز خبر اجانس لیکي د افغانستان په کندوز کې په سلګونو ملیشا اسکر داسې دي چې د ځایي کمانډرانو د کنټرول لاندې دي او د حکومت سره د وسلوالو خلاف په جنگ کې مرسته کوي. دغه ډول مقاله مهمه برخه لفرخند اسدورو
ډان ورسپانه لیکي په پاکستان کې د پوځي عدالتونو جوړېدل یو سیاسي مسله جوړه شوې ده. په دغه پوځي عدالتونو ډېرې نیوکې روانې دي. زیاتره داسې فکر کیږي چې په دغه عدالتونو کې باید انصاف ټولې تقاضې سرته ونه رسول شي او باید په اړه خبرې وشي. د پاکستان د آئین لاندې خلکو ته بنیادي حقونه ورکړل شوي دي، ولې بل خوا په دغه پوځي عدالتونو کې د خلکو د بنیادي حقونو د خیال نه ساتلو وېره ده. د دغه عدالتونو د جوړېدلو سره په پاکستان کې د مخکې نا موجود عدالتي نظام هم تر نیوکو لاندې راغلی دی. دغه پوځي عدالتونو ته زیات اختیار پر دې ورکړل شوی دی چې په ټولنه کې بعد دغه بغیر ویره تره خوره شي. خو باید دغه کار د پارلمان او د هیواد د عدالتي نظام لاندې وشي، نه چې پوځي عدالتونه خلکو ته سزاګانې واوروي. ډان لیکي په آئین کې بیا دا نه دی ویل شوي چې د پارلمان یوه فیصله د پاکستان سپریم کورټ چیلنج کولی شي او بیا د هرې مسلې یو عدالتي حل هم نشي کېدلی. دغه یوه سیاسی مسله ده او باید سیاسی حل یې مخې ته راغلی وي. د دغه عدالتونو د جوړېدو سره د خلکو د بنیادي حقونو لپامه د غورځېدو وېره ده. په دغه عدالتونو کې ټول واک اختیار په واسطه ورکړل شوی دی، نو بیا یو عام کس په څنګه خپل دفاع کوي او یا څنګه به خپل غږ نورو اعلی چارواکو ته رسوي. ډان لیکي پارلمان د خلکو نمایندګي کوي او باید د خلکو مسلې هم د پارلمان له لارې هوارې کړل شي. بلخوا رویټرز خبري اجانس لیکي د افغانستان په کندوز ولایت کې په سلګونه ملیشا عسکر داسې دي چې د ځایي کمانډرانو د کنټرول لاندې دي او د حکومت سره سره د وسلوالو خلاف جنګیږي. په دغه سیمه کې نیټو او افغان حکومت د پخوا په پرتله دا ځل په زیاته شمېره کې دغه ځوانان برتی کړي دي چې دا شان د نورو امنیتي عسکرو سره مرسته وشي او د سیمې امن خوندي وساتل شي. رویټرز لیکي دا د ولسمشر اشرف غنی د انتظامی هغه تګلاره اهم ښایي چې تر مخه د مجاهدینو د رول د کمولو هڅه وشي چې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په وخت کې مهم کارونه لرل. په افغانستان کې د امریکا د راتګ وروسته د مجاهدینو رول له منځه یوړل شو، خو ولې ډیر پخوانی د مجاهدینو کمانډران بیا هم وسله او جنگیالي لري؟ په افغانستان کې د بشري حقوقو ډیر کارکونکو بیا وایي د دغه وسوال لخوا په تیرو کلونو کې خلکو ته درنې مرګ ژوبلې واوختې او په ټولنه کې د خلکو سره زور زیاته وشو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لوی کمانډان جنرال جان کیمبل وایي چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله په افغانستان کې په جلب او جذب لګیا ده، خو جنگي عملیات یې لا نه دي پیل کړي. د ایسوسیټډ پریس اجانس په حواله جنرال کیمبل ویلي چې د ډلې په افغانستان او پاکستان کې د طالبانو د جلبولو لپاره د ټولنیزو رسنیو په مرسته پرمختللي کمپاینونه پیل کړي دي. د دې خبرو نور تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
جنرال جان کیمپل ویلي چې په تیرو لسو کلونو کې طالبان ونه توانېدل چې د کابل حکومت رنګ کړي او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو پرمختللی کمپاین چې د ټولنیزو رسنیو په مرسته یې چلوي د دې کسانو د جلب او جذب هڅه کوي. کیمبل ویلي موږ نه غواړو چې دا کار دوام پیدا کړي او هڅه کوو چې د اسلامي دولت په نوم ډله د عراق او سوریه په څیر په افغانستان کې د فعالیت موقع پیدا نه کړي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکو د لوی قومندان خبريالانو ته ویلي چې افغانان د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو له نظر سره موافق نه دي او دا مسله کولای شي چې په افغانستان کې د دغه ډلې د فعالیت مخنیوي وکړي. خو کیمبل د خپل خبرو په یو بل ځای کې ویلي چې داعش په افغانستان کې د پلویانو دراغونډولو او د سیمو د نیولو لپاره د وسلوالو طالبانو پر ضد جنگیږي، چې د کیمبل په وینا د اندیشنې وړ مسله ده. اسوسییټډ پریس وایي جنرال کیمبل په دې وینا سره خپل بخوانی ادعا چې د اسلامي دولت وسلوال په افغانستان کې د جګړې ډګر ته لا نه دي رسیدلي تر پوښتنې لاندې کړې ده. د د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او یو شمیر سیمایزو افغان چارواکو مخکې لا ویلي وو چې د اسلامي دولت په نوم وسلوال په دې هیواد کې فعال حضور لري. جنرال کمپبل پرون خبري اعلان ته وویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالو شمیر زیات شوی خو دقیق ارقام یې نه دي ورکړي. جنرال کمپبل څرګنده کړي چې هغه یو شمیر وسلوال طالبان چې د دې ډلې د مشرتابه په اړه شک لري د اسلامي دولت په نوم وسلوالو سره یو ځای کېدل د خپلې ګټې موقع ګڼي.
تاسو د پرشتي جلالزی ریپورت اوریدو. او زو کراچۍ ته په کراچۍ ښار کې د امنیتي حالاتو له وجې د تیرو څو کلونو راهیسې د پښتو مشاعرو په ترسره کېدنه کې کمی راغلی وو. اوس چې په دغه ښار کې امنیتي وضع د مخکې په څیر د مخکې پرتله ښه شوې ده، ورسره د پښتو مشاعرو لړۍ یو ځل بیا شروع شوې ده. ظفر کریمی یوې دغسې مشاعرې ته ورغلی او دا ریپورت یې رالیږلی.
د کراچۍ په پښتون مېشته سیمه قائد آباد کې په خپل کور ادبی او کلتوري مرکز کې تیر ماښام د غزل شپه ون مانځل شو. په دې کې د کراچۍ له بیلابیلو برخو څخه راغلو په لزګونو شاعرانو او ادیبانو برخه لرله. په مشاعره کې د پښتو بیلابیلو لهجو ویونکو شاعرانو ګډون کړی وو. د منځنۍ پښتونخوا کراچۍ مېشته شاعر نیک بادشاه خپل کلام واورولو.
دا ګدر پل را راغلم خاډ وران د ګدر دی مد عشق شي پړلی دی کوسا کې زړه په سر دی ستا د کلی کوسې خاورې یار ما ته مشکم بر دی.
په مشاعره کې پښتنو په اوسنۍ حالاتو ساګر تنقیدی او تاجبر خان بونیر بابا خپل شاعري وړاندې کړه چې لاوریدونکو یې داد واخیست.
دا چې مونږ جړوي څوک دا زمونږ چې ویر خوخته دغه څوک په جندل غواړي دغه څوک جړول غواړي ما ته خپل خاور جاړي ما ته خپل غرونه ویر جندي محبوب رانه په زلفو او په شونډو غزل غواړي.
اے د علم د کاڼي سخته ولی جاړي خیر د امن ته د کوم خلکو غواړي او د پښتون مرای ته هر ګیدړز مرای دی پښتنوله په مرای خخوي داړي او پښتنېله دغه غم ډیر دی تاجبر او وچ شونډي دروانه دراړي دراړي پند هجرتونو تینا کوز نشو ستړي دی خیبر دی ورته وګوره تا وی خپل خاور خپل اختیار زبا څوک کډه پسر دی ورته وګوره.
نور احمد باچا څوک چې په کراچۍ کې د پښتو مشاعرو مالګه ګڼل کیږي خپل کلام یې په ترنم اوریدونکو ته وړاندې کړو.
د ظالم ظلم داسې خلاق یربل باچا د ظالم ظلم داسې خلاق یربل باچا چې د قام کوم وګړې وینا م بیسړ ولاړ دې لکه ګیرې چې د ساحل سرا جوړ ولاړ دې د هر مجبور سرا
دی. مشاعری مشر هبت خان شیرانی په اخر کې خپل شاعری مینوالو ته واوروله.
زل چپو د دریاب هیچاره بهر نکړم غنی لیدمې په سایل باندې لاسونه ډیر زما د مرګ پر ورځ قسمت ته ګوره واړه باندو غنی په خار کې د ګلونو دکانونه ډیر.
یاد دی وی په کراچۍ کې د بدامنۍ او هدفي وجونو لکبله په دغه خار کې د نورو ادبي او سیاسي خوځښتونو ترڅنګ د مشاعرو په ترسره کېدنه کې هم کمی راغلی. په دغه خار کې د امنیت د ټینګېدو سره یو ځل بیا شاعرانو خپلې ادبي هلې ځلې شروع کړې دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621 لنډو څپو 2013 15300 15300 او د انټرنیټ لاره پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
اوریدونکو اوس هم لجمنی سره سم واره رسیدلې د اونیزې د بی خبرونې د باختر ستوري په دې خبرونه کې په قبایلي سیمو کې د امن په حواله د مشاعري رپورټ ل سید شاه سعود سره د هغه د نوي شیرګي ټولګي د نوي شیری ټولګي په اړه مرکاو د بچا خان بابا انزوریز نندارتون زه شوې دي. د خبرونې کوربه باز محمد عبید دی.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو په سلامونو مونمانځم.
باز محمد عبیدم او د باختر ستوري و نیز خبرونه کې ستاسو کوربایم. په نننۍ خبرونه کې به په پیښور کې د امن په نوم د یوې مشاعرې ریپورټ ولرو. بیا به له ځوان شاعر سید شاه سعود سره د هغه د نوي چاپ شوي شعري ټولګې په اړه خبرې ولرو، او په آخره کې به پیښور کلچر موزیم ته سر ور ښکاره کړو، او د باچا خان بابا د افکارو د خپرولو په اړه به د انځوریز نندارتون ننداره هم وکړو. لومړی ریپورټ ترازو. د پاک افغان ولسی تړون په نوم مدني ټولنې قبایلي څانګې د آبادۍ په لور تر سرلیک لاندې یوه غونډه رابللې وه چې بېلابېلو ویناوالو پکې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د پرتو ولسونو په ستونزو او حل لارو خبرې وکړې، او تر څنګ یې د امن په نوم یوه مشاعره هم ترسره شوه چې حال یې په ریپورټ کې درکوو. دغه مشاعره چې تیره اونۍ د پیښور په یو مقامی هوټل کې ترسره شوه، ګڼ شمېر شاعرانو پکې د امن په حواله شعرونه وویل. د پاک افغان ولسی تړون د پاکستان د څانګې مشر علمزیب خان د غونډې او مشاعرې په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، په قبایلي سیمو کې د بدامنیو سره د مبارزې په موخه یې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته پرتو قومونو مشران او اهل نظر د سلا مشورې لپاره وربللي دي.
پاک افغان ولسی تړون غټ مقصد چې کوم دی نو په دې کې دا دی، دا سیمه د قبایلي چې کومه ده، دا چې څومره متاثر شوې ده د دهشتګردۍ په نتیجه، د اپریشنونو په نتیجه کې، او بیا چې کوم دی نو د آی ڈی پیز په شکل کې، نو د دې ریکوري د پاره حالات چې کوم دلته کې جوړ شوي دي، هر سړی ماشوم نوال تر بوډا پورې چې کوم دی نو دا خلک ذهني طور چې کوم دی نو دغه شوی دی، متاثر شوی دی، نو موږ غواړو چې دا خلکو ته هیلینګ وکړو. زما کیندې په دې باندې خو د شعر دغه اثر ډیر ژوري، د هغې اثرات چې کوم دی نو په هر چا ورځيږي.
په مشاعره کې ګڼ شمېر شاعرانو د پښتنو په وړاندې پرتې ننګونې، سولې او امن تهیلي، او د پښتون د یووالي لپاره شعرونه وویل. جلبل مومن چې په خپل نظم کې د پښتني احساس د بیدارۍ او یووالي پیغام ورکړی و، د ګډونوالو له درون استقبال سره مخ شو. د نوموړي د نظم یو بند څه دا ډول و:
ستا نه ګناه شته نه قصور شته د وطن پښتونه، ستا دښمنان ګورې ضرور شته د مسکن پښتونه، ځکه د غم دا اور بلیږي ستا په تن پښتونه، تن تن خایي به د پښتونه ټول انجام خراب کی، پښتونه یو شه جدایي به د ماښام خراب کی، که چېرې یو شو د دښمن په سر به اور بل کو، راځئ چې یو شو چې دا اور په بل یو لور بل کو.
نامدار خان افریدی په خپل شعر کې غلیم ته دا خبره په ډاګه کړې وه چې ستونزو ته یې ځکه غاړه یخي چې نورو ته اسانتیاوې راولي.
امن غواړو، امن خدای په وطن به خوشحالي شي، شمع بله د غیرت کا په خیبر کې رڼایي شي. ای غلیمه، زه پښتون یم، زه به کله ډار ونه کړم، ما تکلیف ته غواړه یخي چې په نورو اسانی شي.
جلیل مومن په خپل یو نظم کې امن راغږولی و چې د پښتنو خړو کوڅو پسې خپه ښکارېدو.
امن ویلما ته پښتونخوا یادیږي، څنګه چې مجنون ته تر لیلا یادیږي، زما یادیږي هغه شملور پښتانه، ډېر زړور او بهادر پښتانه، هغه خړ کورونه مې هېرېږي کله، زړګې مې اوچو ته صبرېږي کله، دا مې ارمان دی خپل وطن ته لاړ شم، چشم بورا او خپل گلشن ته لاړ شم. جمیل هوټل په دې سودا کې ناستو، امن جړل چاته بیا کې ناستو.
دا چې د امن په حواله د شاعر په ژبه پیغام به څومره د ولس په ذهنونو مثبت اغیز ولري، ملت پال مبارز نظیف خان په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
موږ دا ګڼو چې دا کم شعرونه دلته شاعرانو او صاحبانو دلته ذکر کړو او کم شعرونه واورولې شو، په دې کې د امن بې انتها خواهش، د خپل وطن چې کومې نادودی دي، کم قتلونه وشو، کم حالت په دې وطن روان دی، د دین سرخوږی زړه چاودون، او دا ځګنم چې دا به د پښتون په وطن کې په ولس سوداګي په ذهنونو په لرو بر افغان با دا یو تاثیر وکړي، او د دې ستونزو د خاتمې لپاره به دا یو بھرپور یعنی کار او یو پاسون جوړ کړي.
د پاک افغان ولسی تړون مدني ټولنې چارواکي وایي چې دوی بل دی ورسته په باجوړ کې ورپسې به په کوهاټ کې د کورمی او رغزو ایجنسی د خلکو لپاره او په آخره کې به په وزیرستان کې ورته پروګرامونه ولري چې په هغو کې به هم د پاک افغان ولسی تړون د غړو په هلو ځلو د یادو قبایلي سیمو مشرانو نه علاوه د افغانستان سره تعلق لرونکي پښتانه هم بلل کیږي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، سید شاه سعود ځوان شاعر دی چې په خپل شاعرۍ کې یې فلسفه په رومانټیک رنګونو رنګولې ده. نوموړي د خپل ځانګړي اسلوب له امله د شعر د باذوقو لوستونکو پام وراړولی دی. تازه یې د شاعرۍ شپږمه ټولګه له چاپه راوتلې. له نوموړي سره مو د ده د شعر په اړه لنډې خبرې کړې چې ستاسو پام ورته راړوم. سعود صاحب، در دمه رانږدې کېږه. ستاسو شپږمه شعري ټولګه ده او دا دې زما ستا مخ ته پرته ده. تر کومه حده چې ما ولوستله، نو داسې معلومیږي چې د تیر یوه کال هغه شعرونه تاسو په دغه ټولګه کې راټول کړي دي چې په فیسبوک مو لوستونکو ته ښودلي دي. آیا دغه ټولګه د فیسبوک د یارانو د خوښې نتیجه ده او که څنګه؟
ستا خبرې ته نیم او ویم او نیم ورته نه ویم.
دا نیم ورته نه ولی وې؟
ځکه چې نیم او ورته ځکه وایم چې په رښتیا هم د فیسبوک شعرونه دي. فیسبوک کې مې خورې کړي دي، ملګرو پکې راته کمنټونه لیکلي دي، ملګرو پکې راته لایکونه کړي دي، لارې راته ښودلې دي، پکې ستونزې راته په ګوته کړي دي. خو فیسبوک لپاره ما نه دي لیکلي. تا ویل چې د فیسبوک شعرونه دي، نو دغه نیم نه مې درته ځکه وویل.
نو اوس چې کتاب چاپ شلو او تی خپل د یو شاعر په حیث نه د یو لوستونکي په حیث باندې کله راواخلي او لولي، ساغیز در باندې کوي دا خپل شعر دی؟
زه ته نه مطمئن نه یم. هر شعر کې راته یو سلیم ګړی ښکاري. یو څه خبره چې زه یې کول غواړم، په شعر کې مې کوشش کړی، زیار مې ایستلې، خو هغه سمې نه ده کړې چې څنګه ما غوښتل چې وکړم.
یو خبره چې ستاسو کتاب جلال آباد ته راغې او شاعرانو ملګرو ولوستو، له ډېرو سره دغسې یو سوال چې سعود صاحب چې د شروع نه په کوم سټایل را روان دی، هماغه سټایل خو یې له ځانه سره ساتلی دی، خو د پښتونخوا په خاوره لر او بر چې کوم مسایل دي، کوم ناورینونه راځي، وایي چې د ده تصویر پکې کم دی، دغه خبرې ته تاسو څه جواب ورکوئ؟
د شعر په اړه مخکې نه ذهن کې سنی پراته چې د دې په اړه به زه شعر لیکم، د دې په اړه به زه نظم لیکم، غزل کې به دا خبرې راولم، دا به راولم. دا هغه تخلیقي شیبې خبرې، هغه وخت چې څه ذهن کې وي هماغه کاغذ ته راشي، هماغه کاغذ باندې ولیکل شي. داسې په پلان ما کله شاعري نه ده کړې.
یعنی د دغه نیوکې نه تاسې ځان مبرا ګڼئ چې مثلا وایي چې شاعر د قام سترګې دي، د ټولنې سترګې دي، او څه چې قام په کوم ناورین کې اخته یې باید شاعر ورته انعکاس ورکړي؟
هغه شاعر یادیږي، شاه سعود نه یادیږي. د شاعر په اړه چې کومه خبره ده، دغه عمومي ده، خصوصي نه ده.
ځینې دوستان دغه شکایت هم لري چې دغومره ښکلې شاعري شاه سعود په ډېر عادي کاغذ، اخباري کاغذ باندې چاپ کوي. د ده وجه څه ده؟
کم قیمته کاغذ په دې خګڼه مچدار چا لاس ور ورسی، هر څوک په ارزانه بیا واخلي او ویل ولي لوستلې مو هم دي. زه وایم چې تر ډیرو کسانو ورسی، تر ډیرو کسانو رسیدلو لپاره باید چې د دې قیمت کم وي، او کم قیمت لپاره باید چې دغه کاغذ د سیډیر قیمته کاغذ نه وي.
تاسو د ډیرو کسانو در سوالو خبره وکړله، نو مشال ریډیو هم ډیر اوریدونکي لري. پرته د دنه چې په کاغذ ولولي که په خپل ژبه باندې ورته یو نظم یا یو غزل وړاندې کینو،
اوس د هغه لیونی سوک پاتې نه دی. سکندر هغه زوړ سړی دی هیر شو چې کېک دی یستا له خاره قیمتي وه، چې غرور یستا له لمر په رڼا غوس کړو، ستا له تخته یې هنداره قیمتي وه، ستا په تاج کې د کاسې ګمان کولو وې هم داسې بې ارهټه پاتې خده، چې یوې سترګې ته ښکارې سکندره، بل سترګه در نه پټه پاتې خده. سکندره ستا نسب لا را روان دی، خو د هغه فلسفي سوک پاتې نه دی. هغه تل بچی یو سپی ور سره ناست، اوس د هغه لیونی سوک پاتې نه دی. خو یو زیم یوه بله لیونۍ ده چې د دې پیړۍ ځنګلو کې پراته یو، ستا د نسل او نسب له خاره لري، د خپل فکر په غزلو کې پراته یو. د تاجونو د تختونو د لښکرو دا سپیره دنیا زمونږ خوښه نه ده، تش بدرنګه تصویرونه را تخکاری، دا ړنده رڼا زمونږ خوښه نه ده. دا د وینو نه لړلي سړکونه له انسانه تر انسانه پورې نه ځي، دا شرابو نه لمدې د فکر لارې،
هوش کې ندی تر جانانه پورې نزی د دولت او د طاقت لخار لري زمون ځان لا یو بیل دنیا گیدا سکندر مونږ سپه ساتل نه دی خو کېګ دای مولا هم هغه پخوانی دی
باختر ستوری گرانو مینوالو پیخور پونتون کی دا افغان زوانانو نړیوال ټولنی پخپل کلنی پورم کی دا عدم تشدد دا فلسفی سالار او خدایی خدمتگار تنظیم دا بانی باچا خان انزوریز نندارتون جوړ کرده و چی دا کتون کو دا پاموال وگرزیده نور حال پا ریپورت کی دغه نندارتون چې د پیښور پونتون پښتو اکاډمۍ اړوند پښتون کلچر موزیم کې د تیرې سیشن بی په ورځ ترسره شو د وتلي انځورګر عبدالله ارباب په ګوتو جوړ انځورونه پکې نندارې ته وړاندې شوي وو چې د سلګونو ننداره کوونکو او د باچا خان بابا د عدم تشدد د فلسفې د لارویانو پام یې ورواړوه. ډاکټر ابراهیم ځاځی چې د پاکستان په کچه د افغان ځوانانو د نړیوال فورم مشري کوي د دغه نندارتون له جوړوونکو څخه یو تنو نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د نندارتون له جوړېدو یې موخه دا ده چې د باچا خان بابا له افکارو د نوي نسل ځوانان خبر کړي.
په دغه غونډه کې چې د پاکستان او افغانستان ځوانان پکې راټول شوي دي او خپل فکر سره شریکوي او په دې پروګرام کې مونږ د باچا خان بابا انځوریز نندارتون هم وړاندې کړی دی چې غواړو داسې کانفرنسونه داسې غونډو د لارې د لر او بر ځوانانو منځ کې هغه غلط فکرونه له منځه یوسو او د باچا خان بابا فکر
دا چې دغه نندارتون به ځوان نسل ته د باچا خان بابا پیغام ورسوي او کسنګه په دې اړه شاعر او لیکوال اکبر اوتی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
ارباب سے پدے قلمی هنر کې بابا د فکر او بالکل بصیرت بریخي هغه پدا سي چې د بابا کم د ملنګي ژوند او د بابا کم د انساني برابرۍ په حواله دغه کم فکر او یا د بابا چې کم کمی فکر او یا د بابا چې کم د پښتنو د پاره کم ژوند جوا غوښتو نو هغه ټول د بابا د دې انځورونو نه هغه خبرې موږ ته روزي او بیا په خصوصي توګه چې زمونږ زلمی کل چې هغه یو داسې طرف ته لبد مرغه روان دی پکې ځینې چې هغوی د بابا دا انځورونه ګوري نو هغوی په یو سوچ مجبورولی شي.
پېښور کې د باچا خان تعلیمي مرکز مشر پروفیسر خادم حسین چې نندارتون یې په غور سره ننداره کړې وو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل دغه شان نندارتونونه کولی شي چې د باچا خان بابا سیاسي اقتصادي او ټولنیز فکر په ځوانانو کې عام کړي.
چې کله د بابا د باچا خان بابا نندارتون په نظر راځي یا د هغې تصویرونه په نظر عکسونه په نظر راځي نو د هغې د ژوند ټوله فلسفه چې هغه د اقتصادي ترقی د سماجي پرمختګ د سیاسي ازادۍ او ورسره ورسره د امن او د سولې او د عدم تشدد فلسفه وه نو ظاهره خبره چې د ځوانانو په مغزو کې د هغې یو غاړې ته ماډل پرېوتې بلې غاړې ته هغه د هغې فکر باندې سوالونه اوچت کړی شوي او هغې دپاره نور لیک لوست کړي. زما خیال چې دا ډېر لویه خبره ده او زما خیال چې د بعضې دغه پکې موقت د ارباب صاحب دي الحمدلله دا ډېر اعلی خبره ده مونږ هغې ته مبارکي ورکوو.
دی وایي چې پښتانه د حالاتو په داسې ګرداب کې راګیر دي چې یوازې عدم تشدد کولی شي چې پښتنو ته د ژوند لوری ورکړي. د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خپرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خپرونه همدومره وه تر بلې خپرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازت ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.
د شملو وطن تراشا چې شملې درته پسر کړو ترنا دستورو راوڑا مقبر ویني دزړ د شملو وطن تراشا
موسیقی
شاعر خوشت دتیاس پامیر دمن کی خوابے رخائیس خوشت دخارو کلا کنن لبی دتیغ رخائیس خوشت دتیاس پامیر دمن کی خوابے رخائیس خوشت